السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پوځ چارواکي ادعا کوي چې ټول برمته شوي کسان د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو ژغورلې دي، خو بلوڅان بیا ادعا کوي چې لا هم پوځي یرغمل له دوی سره دي او په سیمه کې د دوی او پاکستاني پوځیانو جګړه روانه ده. په دې اړه زیاده نقیز راپورونه ورکړل شوي. وړاندې درته بشپړ راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالې وژلي دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یو ویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پاوز بی ال ایچ ریل ګاډي او په منځ کې سپرلۍ برمته کړي وو. تیره شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسان تر اوسه وژل. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي رادیو تر لاسه کړی، د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یادونه کړي چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي، د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړي. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوې دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیاغو منی څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته زبان د 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت دی. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې څلورو اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یوه امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخښنې سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیا هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیې او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور واخلو چې د پاکستان د پاوز چارواکي ادعا کوي چې د بلوس بیلتون پالو له منګولو یې ټول برمتش کړای شوي پوځیان او ملکیان ژغورلی دي. د پاکستان د پاوز ویان تیره شپه نړیوالو اجنسونو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو برمتشو د ژغورنې عملیات هم چې په احتیاط سره مخته تلل پای ته رسیدلي. خو بلوڅ بیلتون پالی بیا دا ادعا نه مني. هغوی وایي چې لا هم له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او له سلو زیات برمتشوي لا هم د دوی په منګولو کې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي کې برمتشوي کسان خوشي کړي دي او یرغملي وشلې دي. دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سو ډیر کسان برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپل وخت توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې لکوټې نږدې 160 کیلومتر لري چې بریټ کونکو اورګاډي ګرځولې وو دوه دیرش وسلوال وژلې دي. پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې په ترڅ کې اتلس عسکر هم وژل شوي دي. بل لورته د فرانسې خبري اژانس د یو پوځي چارواکي په وینا چې نو مینه د اخسل شوی خبر ورکړ چې اتمش پاکستاني عسكر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې چارواکي په وینا 3/4 برمته آزاد شوی دی او د دې کسانو د خوش کېدو د عملیاتو په ترڅ کې ډیر ترهګر وشل شوی دی. د بلوچستان د ازادي پوځ یا BLA چې ریل ګاډي او پمنس کې سپرلی برمته کړی وو تیر شپه دا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانی تر اوسه وشلې دي. BLA د امریکا له لوري د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ډلې پرون ورځ خبرداري ورکړې وو چې اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادله وړاندیز ته ځواب ورنکړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووښني. ازادي راډیو په خپلواک توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غشتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې. د سیشن بی پروس بلوچ اخیانو 350 کسان چې اکثر شیزه ماشمان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړي وو. د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټي په اورګاډي سټیشن کې ځانمرګي بریټ تر سره کړ چې شپږ وش کسان د پوځانو په شمول وشل. بلوچ بیلتون غشتونکو له دوه لسیزو راهیسې د خپل خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقوقو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونې کړې دي. دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسیږي. دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچستاني تشتولې دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوي دي. اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له عمله او د ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمیر نور بیلتون غشتونکو ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو له بندیز وروسته د تریاکو بای لس برابره زیات شوه. د دې راپور جزئیات په دې راپور کې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. UNODC د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخې د کوکنارو د کشتر بندیز وروسته د اپیو مقاچاق کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چې ژمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسګر ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دریشي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخکښ کې زاړو مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس مخکښ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې ادارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کړي نو موږ ډاډه کړی تا.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بیو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. د غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخوا بے ثباته کولی شي. د یو این او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقشه کړي او په داسې ډول یې له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو این او ډی سی د راپور لمخي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 20 تر 9% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدې او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوده چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د اروپای ټولنې د هغه کمپاین پنځم او روسي ورځ ده چې د خځو په ملاتړ پیل کړی دی. دا چې افغان خځې په دې اړه څه وایي تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خځو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په 4مه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خځو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو مېرمنو او د غراز لشپک سوا زیاتو مېرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوی. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربېره ل 9000 زیاتو مېرمنو سره چې ډېرې ل نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو لامل راستنې شوی او هلته ل تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتيي ملاتړ ترلاسه کړي. همدې حال کې اوشمیر افغان میرمنو د اروپای ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار کړی چې باید د خزو د ملاتړ حادثه پراخه شي. مرسل د هغه جنو لړل د چې د طالبانو د حکومت له لوري لدندې لري شوی وای د اروپای ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دی باید هرکلی وشي.
در شرایط فعلی
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې خزي لدندو لري کړل شوې دي او ډېرې بیکار او د کورنیو سرپرستانې دي خوښ یو چې دغه ډول میرمنو ملاتړ کیږي تر څو د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا وي رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډېرې افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینه برابر شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو کار په ګډون په خځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېرې دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د خیر راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې، ویران او پاکستان ته یې پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایسترو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
ا
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې نندارې ته وړاندې شو. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخواله.
د دې بس دا و چې یو قصه کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ ځای دی چې افغانان یې په خپل جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې مرته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه
وه. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی د غچ اخیستنې جذبات دي په کې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوشي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یو ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
ځینې خلک وایي چې ستا په وګورم چې څومره لوړاله او ته څومره چټه وې زه دومره وړ یم چې ښه ته خلک کورونه
روسه دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده.
یا یو ټا یل یوی ان سر ولون ټر 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 کونټن دی لوی سی فیر یل ادوری ولی او دان لو سیل ان جور لو سر ولون.
د ننداری پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوی و او د موسیقي و ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او دا سیننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ خبر واورو چې د دا کیسه څنګه د ننندارې لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ دا فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خاتون یو خاطر غلې او د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویل او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شول او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله، محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره سول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړې ده د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باسو کو څنګه مختلف
یعنی د اساسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو ته شي کو ل هنري اړخه تاسو ته توزیع او تشې درکله سي څنګه دا کیسه انتخاب کړی
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسه ولې دوی معمولا هغه کیسه تر زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي د دوی بس دا و چې یو خصوصي کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل څه کیسه کې تخیل زیات دی په کیسه کې بله کیسه ده بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي دغه مسلې را تشریح کړل او بله مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده ستاسو کیسه کې ستاسو چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللي دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده دغه څو مسایل ما سره شریک کړل
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش پاړي هغه څنګه کیسه وه یعنی څنګه دوی خبر شو چې دا څه کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ
کله چې دا شهر ته راغلم کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ زما ملن کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتابانی کتاب باندې بس کوي خبرې کوي هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتل پاسونه او ورډ ورته دی دغه خبرې مې اوریدلې په هغه سلسله کې زله یو لیکوال سره مخ شو هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او د جنو لپاره هغه سره معرفي سواله ما هغه نو ورسته هغه ما یوازې معرفي سواله ما هغه نو ورسته هغه خپل زمانو مې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره سره ده په انګلیسي کې انټرنیټ کې خبره سره ده ژباړل سره ما ته ورسته بیا ایمیل راوکه چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه بیا هغه نو ورسته هغه کیسه ژباړم
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه بیا په هغه سلسله کې موږ څو چې کابل کې مو څو کلیو ته لاړو دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشه
اوبښې څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
شاخه
مخکې بلوچ سب تاسو سره سپوري څومره کیسې لیکلې دي د ماشومان لپاره
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه هغه کیسې چې مخ پرې سوي دي هغه شپږ کتابو کیسې مې خپرې سوي دي شاخه واته کیسې راځي
دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي
نور ټول هم دا همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خپره شوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس په له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې کور دی په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي د سوریا کور باغچه هم لري بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري یو ماښام سوریا باغچې ته ځي خو هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځي کې شون کې ویل چې سبا ته به یو کیسه زکم او بیا یې په ټولګي کې وای خو زما سره د کیسو کتابونه نسته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وایي، ته مه خفه کیږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډېره خوشحاله کیږي، په وایي ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد و. یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک، کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنۍ معلومیږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې؟ پتنګ یوه شېبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلای سم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډېر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډېره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپله کیسه بوم او سوریا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خپرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلې دي. د تاریخ احمد شاهي د کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوی او دا لرغونې ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په ورستیو کې دی ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوبې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان ته په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم، چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته رغېدلې دی، چې تقریبا 15% ته رسېدلې دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم، هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره د معلوماتو بعد ما ویدل، زه مطمئن شوم. موږ په دغه سې ودانۍ کې تر ډېره حده پورې د هغه بخارۍ سبک چې له ګچ او هګۍ او څلور پنج خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي، او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي. چې د شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي، بیا بغلونه او څنګونه چې باید و ته ژوند سي، هغه ته ژوند سوي دي، او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي، چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوې ده، هغه له ننګرهار څخه راوړې ده، او یو ډول کنجي چې د بابا ودانۍ په سرونو کې کار سوي وي هغه یې له هرات راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسې له خوا رغېدلي دي. تاسو د خپل معماران او انجنيرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړی څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبند سره، بیا د سنور زین سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی، چې د تاریخ مچای په کول اول سو څلور پنځوس کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس دوه سوه دوه شپېته کاله کېږي، او دا بیا په ډېرو لاسونو پیسلا راغلی دی. اوسنی جوړښت یو موږ ته پاتې و، له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وو. په دې وروستیو کې د افغاني معماري شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی وو. ډېر تاریخي سیمې چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه، یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ صاحب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجې وي، نوې تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه، او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی. زما لپاره چې تر ټولو مهمه وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خوشبو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه وو، موږ بارانونو دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما لپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی، هغه زیم نه کوي، هغه کښینی نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو، او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر، البته زه په دې برخه کې ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمار په دې وروستیو کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسوه چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځایوالی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانیو کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې دوه سوه شپېته کاله پخوانی وخت؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید پاروس. د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، نو د زو پسې کې یو د بابا د کور مشچت وو، یو همدا کور وو، یو وسنګ ته ویلا خانه وو، یو د بابا د دولتداري یو کور وو چې دا متاسفانه د وخت په تیریدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرفغني په وخت کې استعمال کړه، او اوس یې د راغلو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوش کنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دلیزونه د پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیا غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه نه کېدی مګر امر باش په ولاړ زما لپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي سوبور ته راتللې او هر سو تویدلې او په دغه یخ اوبو به دا ودانۍ سړېدله دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون څه تاسو زیرخانه د دې کور یاد کړل یو وخت چې دا کور نور رغېدلې یو ویډیو ما کتل په یغه کې زیرخانه ښکارا کوله او هلته د سیو ځای لکه دی اوبو لپاره سي جوړ شوی وي د سویل کېدل سي بابا بکله ناکله پډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو له خاطر ځای وو او پاچا بلته پښې پکې شودل په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوی دي ساتل شوی دي جوړ شوی
بله په تاکاوې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې د سي د ناس ځایونه شاوخوا لري او تقریبا په یو متر کې شاوخوا د سی یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کوي او داسې معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي وي ممکن د اودس دپاره هم دا حوض کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنګ شوي نقاشي بېرته راغلل شوي دي بل یې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا ویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي دا 15% څه پاتې دي
15% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تیرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی د مچا بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو څهان کښې دي چې هغه اوبه باید په هغو څهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا درغېدلې کور پاړه لا سجی راډیو مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې واوري
لا زندان تر زندان لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغې پازادي راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دوه درې کتابونه ترڅنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تا به ویل څوک تر شاور پسې دی د کور په ورځ ړېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ورږغ کړل څه سوې ورور دې له کالجه راغی زر مړی ورکه سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننوتو په وخت په غوسه وویل، مړی پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي. پختنځې ته تیز ورغی، بدری پر اور پراته دیګ کې چمچې وهله. د ده له بړزن ږغ سره له ډاره پورته وغورځېده، مردارې ته بیا په اورو کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچې د سر در وکټم؟ بدری په دیګ کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچ سي غلی وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ، لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په اورو کې ولیدې، بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل، په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو، په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل، ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل، زویه که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر وښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې را اړاوه یې. د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه، خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله، تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدرۍ ته مخ ور واړاوه، داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي؟ بدرۍ غلې مسکا وکړه، خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت، دولس کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدرۍ لا بیرته کار ته نه و کښېناستې، ده ور باندې غږ وکړ، زما د لوبو ماسې دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي. بدرۍ ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه، جواب ورکړ، ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوایست، تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سوربخونې سپینې نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، توربخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه، بدرۍ زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له وریندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرۍ په سپېدو له راویښه شوې وه، د زرین سپینې کاټن جامې او توره کورته یې استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت، داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ځه. بدرۍ غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولې له معمول سره سم وخت لا جارو کړی وو. سکول ته تلونکو درول ورونو ته ناشته ور کړی وو او د هغوی لوشي ومنځل. لخپلې د خواشه او خسر د لورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالی راوېستل او د جامو منځلو ځای ته راغونډ کړل. ماسپښین وو چې د کور ور یې وټکېد. 15 کلن لیور دلاور یې ور واستاوه، خو تر ور خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ شو: پولیو والا یو، کوم کوشنیان مې چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل: دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصا د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ: خورې، موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ ږغ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه: ګوره، نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په وره کې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم. ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرې په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه: دلته راسه، یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوه سو چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی وو او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی وو. د غلې سلګۍ ژغې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلې وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 24,000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50,000 او 80,000 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانه د مچا څخه تکمیل کمنو بیا ډیر کړي نو ورسته دا سیو پولیسی جمله زما په دې ذهن کې لکه رافچکاری چې شي په دې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسته دی نو دا سیمه انګیرنه نکوله چې دا یو ډیر خنوم دی د پولیسی نه اول نه پاره خو کزه چې توو توانه کوم کړنه کې دا د ځانمرګ یا د ځانوژونکو پیښې او دا غمیز ډیر زیات وي په وطن کې دا چې میاشتې یا دا چې ونه یا دا چې ورځې نه وي چې زموږ کلی زموږ ولسوالۍ زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله یا څوک په شهادت نه رسېدل یا یو کور دردېدلی نه و نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم نو مخکې تګ نه کېده ځکه زما په فکر کې دی کیسې ته هغه کرکټرونه موضوع پیغام زمان مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و او ما قلم راخیست او په قد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم یوه کیسه ورته ولیکم
یعنی ارمان صاحب وباشه یعنی تاسو د کیسې له انجامه خبر نه وي او کیسه مو پیل کړئ
تصادفی ډول باندې جمله په جمله باندې مخکې تلم نو بیا زه بیخي بند شوم ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلې وي او ما نشوره سوالې له دی وجه دغه کاری د دې کتاب د لیکلو موده ونیم یا ته کال ته ورسېدله خو په دې ورسته کې مې داسې ژمنه وکړه زما د ژوند داسې د کاغذونه مې چې دلته پالماري کې به یخي داسې ځان ته به د خوښنه احساس پر راته پیدا کېده څنګه وکولای شم د خپل خواري کې کومه ده دا تکمیل کوم بشپړ کړم نو دې ورسته پنځه شپږ میاشتې کې مې یو ځل بیا ټول فکر هم دې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې او دا چې د کیک کار مې په کوم مخکینه پیخې مې په ذهن کې واړولې و مې شاربلې دراتون کې لپاره مې چې په کوم ټکی باندې انجام ته ورسو کوم پیخې په کې باید راشي څنګه دا پیخې راټول شي نو له خبخته بیا وتوانه دم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکم یا پلاټ ورته جوړ کوم نو پای ته رسولې په دې ډول وشو
تقریبا څو کرکټرونه لري
او مرکزی کرکټرونه شیبر صاحب ودی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی قرباني ورکړې ده نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی ځان مرګ یې کړی دی دا احساسات لري جذبات لري نه پولیسي پوهه لري نور پویږي چې د پردوی تر شا سره باندې سیاسي لوبې سګي دا کوم ځای نه تم ویلېږي دا کارونه څوک کوي نو هغه قاسم یو مرکزی کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې نو دا دوه مرکزی کرکټرونه دي بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډیر زیات دي او مرستندوی کرکټرونه په دې ناول کې شته خو داسې عموما زه نشم ویل چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه سو دي وس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي بیا مو څو نور شان په داستان کې ورزیات کړی دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي
دا کیسه ټول خیالي ده تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي د زمان مکان هر څه خیالي دي خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې پرختنی ژوند کې یا پاکی ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونو تصور کې مثلا په ما بس کې ما دا چې کرکټرونه انتخاب کړی دي چې هغه کڅوګ داغه کرکټرونو پرګرافونه لولي نو خامخا ځه ډاډه ما چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودریږي یا به کوم کوسوال سترګو ته ودریږي البته ځنې پیښې شته دي چې دا کې ژوند نه یا د خپل ژوند تجربه نه یا د چا د کیسو اوریدونه ما په دې ناول کې زیپر ځای کړی دي مثلا ځنې اصطلاحات ځنې مثلونه چې هغه بيخي هم نه دي زموږ په وطن کې دا سې او مثل ما اوریدلی چې پیسو سالم سورې کړي یا په پښتون د کیږي نو دا چې ما ترې نه په دې کې زیپر ځای کړی دي یو څه د حقیقت نه مې راخستې ځنې پیښې ځنې خبرې ډیالوګونه هغه په دې ناول کې زیپر ځای کړی خو کرکټرونه عموما ټول مخالي انتخاب
نو دا مثلونه د داستان په متن کې راغلي دي کو په مکالمه کې راغلي
دا په مکالمه کې راغلي دي شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیلې دي د مختلفو ځایونو دي او فرزنجین کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیا ونه وایي
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه دا شنه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده د مکالمو خبره نو هغه کریکټر باید د خپل سوي سره وګږي او هغه د خپل طبیعت سره سم مناسبه مکالمه وکړي نو مشران په یو ډول مکالمه کوي کشران په بل ډول مکالمه کوي لوستي کلیوال یا خاري نو د دې ټول هغه طبي خبره د پاکي ژوند کې چې زمونږ استاد سي د مکالمه او ډیالوګونو سره توپیر لري دغه سپناول کې مدار سبا په نظر کې ار لیکوالونی سي او ما کوشش کړی دی چې دا د شي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې چیرنه په کار ده او تحقیق په کار ده مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي کېدای شي چې تحقیق شوی وي د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي په دې برخه کې تاسو چیرنه کړې و چې دا ناول مو لیکه
تیبر صاحب د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیر کړی او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی نو مال زین زندانانو سره خبرې وکړې چې د سې حساب کتاب دی د ډوډۍ څنګه د تشنا تر تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وخلو یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خاني ته ځي که نه نو په دې حساب کتاب باندې زنو مو پوي او د ناپوهۍ کې کچرته ما دا شان وړاندې کول نو هغه به مستوي راتل او د دې لپاره چې دار ستي بیره غلی وي په تی بیره باندې وړاندې شوی وي نو ضرورت ته چې سیړنه وشي پښتنه وشي له بندیانو نه چې هغه هلته څه تیر کړي دي یا دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي یا عموما په مابسونو کې څنګه پیښې کېږي څنګه جنجالونه رامنځته کېږي د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی یا ساعتونه چې دي هغه په څه شي په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تیریږي په دې د دې هر څه په اړه باندې ما پورا پښتنې کړي دي له بندیانو سره مې پښتنې مطرح کړي دي هغوی مې اورېدلې دي د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شي بر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلور زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډیر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ داسې په ځل کې درته نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر کې شي دی اغه ته په نظر سره ما د خپل ناول پیښه مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نور ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم زیات وي خو ستونزه دا و شي بر صاحب چې ما نشو کولای چې د خپل ناول اغوم راو غځوم چې مثلا موږ زپ پکې نه کلپونه ته نشو مطلع یا زپ کې د مين یاره ما پکې نشو ورګډولې کدا کارونه ما کولای سوسی دا کې مثلا څو د درونه ویو په ځای باندې درس او مخلابه د ناول دغه خوان چې وس پکې پاتې دی او دوستون کې تریخلی دا به بیا نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي مثلا زموږ په وطن کې وس نایټ کلبونه یا د
یو څو خدای نه وایي سي د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیري کم یعنی د کلماتو شمیر کم دی
شیبر صاحب اوس عموما کتا سي پام کړي ورسته کې څومره نه ودنه چاک شي وي کاغه د کرکټن لاړ خبرته ګور راټول بیا غد ناول په دغه کې نه حسابوي ناول په ډل باندې کې نه راځي ناول ته غبيخي د لګي لوی لاندې کیسه چې دی هغه خلکو د ناولونو په نوم باندې خبرې کړې دي لدينا مخکې زما یو هغه ته مز بیان ناول نشو ویل هغه شل زره کلمې زما یو کتاب چاپ شوی نو دا به لاغنه اوس غږ دی خو ما د پولیسو نه اورونه په اړه خبره وکړه چې دوستون کې واره نه خوښوي چې څومره لوی هغهمره خوان تر اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په ډول دا ناول نور اړخونه ته ونه پاسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کو یا غلا او دولار باندې دي اصلي هدف تراتاو نه شو بلکې یو لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له ښاغلي ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور وو چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مخته وړي. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.